بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محترم اوریدونکو، هر ځای کې چې تاسو زموږ سلامونه ونی کې هلی ومني. ایزانو نن د سه شنبه ورځ د 1400 لومړی هجری شمسی کال د غوی یا د سور د میاشتې 14 او د 2022 میلادي کال د می د میاشتې 3 نیټه ده چې د شوال یا د کوچنی اختر د میاشتې له لومړۍ نیټې سره سمون خوري. د سلام په وړاندې کولو سره زالی اسقر عبدی تاسو ته د زړه له کومې د اختر مبارکي وایم او ستاسو درانه حضور ته حاضر سویم چې نننۍ سهارنۍ یو ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. د خپرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. وروسته به په افغانستان کې د طالبانو له لوري د عمومي عفو په هکله یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورپسې به د کال هنداره خپرونه واورئ. بیا به د محصلینو سره په لیدنه کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله سید علي خامنهي د ویناو په هکله یوه ځانګړې خپرونه درته وړاندې سي. او په پای کې به هم د نیکمرغه کوچني اختر د رارسېدو په مناسبت یوه خاصه خپرونه واورئ چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parsday.com/ps دا زموږ د ویبپاڼې درک دی. تاسو په دغه پاڼه کې کولی سئ د نړۍ خبرونه واورئ. اوس په تهران کې د سهار 8 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. اسلامي هیوادونو ته د ایران د ولسمشر د اختر مبارکۍ پیغام. په فلسطین کې د اسرائیل د رژیم له بریدونو سره په مقابله باندې د رئیسی تاکید. عمان سره د اړیکو په پراختیا باندې د ایران د خارجه وزیر ټینګار. او په پاکستان کې د یو افغان پناه غواړي کورنۍ ووژل کېده. تفصیلی خبرونه. د ایران اسلامي جمهوریت ولسمشر په یو پیغام کې د اسلامي وادونو مشرانو او ولسونو ته د کوچني اختر د رارسېدو مبارکۍ ورکړ. د اسلام په مبارک دین کې د شوال لومړۍ نیټه د کوچني اختر په توګه لمانځل کیږي، ځکه چې مسلمانان د رمضان د مبارکې میاشتې په اوږدو کې د روژې په نیولو او د متعال خدای په عبادت سره ځانونه له ګناهو پاکوي او خپل حقیقي فطرت ته ورګرځي. د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په یاد پیغام کې د اختر د مبارکۍ د ویلو په ترڅ کې هیله وښودله چې مسلمانان د رمضان د میاشتې په برکت د نیکمرغو کسانو په شمیر کې راسي او له الهي اجر څخه برخمن سي. هغه هیله وښوده چې د اختر د مبارکۍ بخښنه غواړم چې د اختر د مبارکې ورځې په برکت په اسلامي ټولنه کې ورورولۍ پیاوړي او د مسلمانانو خپل منځي شخړې او لانجې ختمې سي او د ظالمانو په ناکامېدو سره په ټوله نړۍ کې امنیت او سوله برقرار سي. د عربستان، ترکیه، قطر، کویت او فلسطین په شمول ځینې هیوادونه تیره ورځ اختر لمانځلي وه او د ایران، پاکستان او عراق په شمول ځینې هیوادونه هم نن اختر لمانځي. د اسلامي ایران ولسمشر په نیوکه فلسطین کې د ورستیو پیښو په غندلو سره د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په تلیفوني اړیکه کې وویل د اسلامي هیوادونو په مرسته او د نړیوالو ظرفیتونو په کارولو سره باید په فلسطینیانو باندې د اسرائیل د رژیم د بریدونو مخه ونیول سي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په اړیکه کې د اختر د مبارکۍ د ویلو په ترڅ کې زیاته کړې د اسلامي جمهوریت بهرني سیاست د سیمې له ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه له ترکیې سره د رغنده اړیکو پیاوړې کېده ده. د ترکیه ولسمشر هم د اختر د مبارکۍ په ترڅ کې تهران ته د سفر لپاره د دلچسپۍ په ښودلو سره وویل چې هیواد یې غواړي د سیمه ایزو او نړیوالو چارو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریو د ودې پاکله ایران سره سلا مشورې وکړي. د طالبان د ترانسپورت بخښنه غواړم د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر عمان سره د جګپورو چارواکو په کچه د اړیکو د پیاوړي کېدو غوښتونکی سو. د ایران له راپور سره سم د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د دوشنبې په ورځ په عمان کې د ایران له سفیر علي نجفي سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ښو اړیکو ته په اشاره سره په سیمه ایزو او نړیوالو چارو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري مهمې وبللې. په عمان کې د ایران سفیر هم په سیاسي، اقتصادي او فرهنګي ډګرونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو حالاتو په هکله خپل راپور وړاندې کړ. په یاد لیدنه کې امیر عبداللهیان په عمان کې د کنسولي خدماتو په اسانه کېدو تاکید کړی دی. د ایران د اسلامي فرهنګ او د اړیکو سازمان د قدس د نړیوالې ورځې سره هم مهاله د افغان مسلمان ولس په ضد د ترهګریزو بریدونو زیاتېده، سیونستان سره د تکفیري او د داعش د ډلې د تړاو نښې نښانې وبللې. د اسنا له راپور سره سم د ایران د اسلامي جمهوریت د اسلامي فرهنګ او د اړیکو سازمان په افغانستان کې د وروستیو بریدونو په هکله په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دغه هیواد کې ترهګریزې چاودنې د افغان د بې دفاع ولس په وړاندې د امریکا او د سیونیستي رژیم د نه ختمېدونکو جنایاتو بیلګې دي. بیانیه کې راغلی د افغانستان بېګناه ولس چې یوازنی جرم یې د نبوي شریعت او د اهل بیت علیهم السلام پیروي ده د اسرائیل او د واشنگتن د استخباراتي لوبو قربانیان ګرځېدلی دي. بې له شکه د افغانستان په مختلفو سیمو کې د داعش له بیا راژوندي کولو څخه د امریکا او د اسرائیل هدف په دغه دردېدلي هیواد کې د امنیتي او ټولنیز بحران رامنځته کېده ده. د ایران د اسلامي فرهنګ او د اړیکو سازمان زیاته کړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د ترهګریو پورې اړوند کنوینشنونه له خپلې وظیفې په هیرولو سره د ترهګرو له لورې د مسلمانانو په وجلې سترګې پټې کړې دي. یادونه کوم چې په تیرو لسو ورځو کې په کابل، بلخ او قندوز کې په ګڼه ګوڼو کې په تیره بیا د اهل تشیع په ښوونځیو او جوماتونو کې خونړۍ چاودنې سوي دي چې د عمله یې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یادې پیښې د افغانستان په عامه افکارو او په نړیواله کچه کې د امنیت د ساتلو په زمینه کې د طالبانو د وړتیاو په هکله شک او شبهې رامنځته کړي دي. د پاکستان پولیس ویلي چې د دې هیواد په بلوچستان ایالت کې یو افغان کورنۍ د ماشومانو په شمول د نامعلومو بریدګرو له لورې وژل سوي دي. د تسنیم له راپور سره سم یو افغان میرمنه د خپلو څلورو ماشومانو سره د بلوچستان ایالت د قوچلاق په ښار کې د نامعلومو کسانو په برید کې وژل سوي دي. د پاکستان د پولیسو په وینا لا هم د دې خونړي برید موخه ناڅرګنده پاتې ده. د افغان رسنیو له راپور سره سم په پاکستان کې د افغان کډوالو حالات ډیر خراب دی. هغه افغانان چې د افغانستان د ناوړه حالاتو د امله پاکستان ته پناه وړي دي له ښاریز حقوقو او په ښوونځیو کې له تعلیم څخه محروم پاتې دي. د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت وایی لا هم په هوایی چلند کې له عمده ستونزو سره مخامخ دي چې تروسه په هوارولو بریالی سوي نه دي. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت مرستیال غلام جیلانی و فارسنه ته ویلي چې له کابله د تخلیه پر مهال د هوایی ډګر ګڼ مهم وسایل ویجار سوي چې دوی ته لوی سرخوږی رامنځته کړی دی. هغه همدارنګه د امریکې له لورې د هوایي میدان د مسلکي پرسونل په ایستلو باندې نیوکې کړې. وایي چې د دوه ډوله ستونزو سره مخامخ دي چې یو لړ ستونزې یې تخنیکي وسایل دي، ځینې یې ابدیت سوي نه دي، ځینې یې بیا تنظیم او نصب ته اړتیا لري، او دوهمه ستونزه تخنیکي پرسونل چې تخنیکي لایسنسونه او کاري جوازونه یې درلودل او د هوایي ډګر په بېلابېلو برخو کې کار کاوه د ایسایوي پروسه له لارې امریکا لخوا ایستل سوي دي. دا په داسې حال کې دی چې امریکایي ځواکونه د وتلو پر مهال د افغانستان د هوایي میدانونو اکثره امکانات او بېخ بناوې ویجاړې کړي دي. په بغداد کې د ترکیه د سفارت مخې ته عراقي لاریون کوونکو د عراق په خاورې باندې د ترکیه د دوامدار یرغل د خدمېدو غوښتونکي سوي. ترکیه په وروستیو کلونو کې په ځلونو د کردستان د پی کی کی ګوند د عناصرو سره د مبارزې په پلمه په ځلونو د عراق په خاوره یرغل کړی چې دا کار د عراق د حکومت او د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخامخ سوی دی. زموږ د خبریال له راپور سره سم عراقي لاریون کوونکو د ترکیې په ضد د شعارونو په ورکولو سره په دغه هیواد باندې د ترکیې د بریدونو د ختمېدو غوښتونکي سوي دي. د عراق ولسمشریزې ماڼۍ په دې وروستیو کې د عراق په شمال باندې د ترکیې د بریدونو په غندلو سره ویلي چې په عراق باندې د ترکیې پرله پسې بریدونه د دې هیواد د ځمکني بشپړتیا او واکمنۍ او د نړیوالو قوانینو او د ښه ګاونډیتوب له چلند سره په ټکر کې دي. په پکتیا ولایت کې یو شمېر دیني عالمانو پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره د اسلامي امارت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه د نجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده. دوی د په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې د اسلامي اصولو په رڼا کې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره او ښوونځی دې پر مخ پرانیزي. دوی ویلي چې زده کړې پر نر او ښځه دواړو باندې فرض دی او په دین کې د نجونو د زده کړو پر وړاندې هیڅ ډول خند شتون نه لري. نو په دې خاطر د طالبانو حکومت ته هم پکار دی چې د افغانانو ځانګړې توګه د دیني عالمانو غوښتنې ته پام ټول ښوونځی د نجونو پر مخ پرانیزي. د یادونې ده چې د نړیوالو بنسټونو او هیوادونو له لوري هم د افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه سوي چې د نجونو ښوونځی ژر تر ژره خلاصې کړي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د خلاصون په برخه کې د نړیوالې ټولنې فشار نسی منلای. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ. ایزانو یادونه کوم چې www.parstoday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ. ستاسو نظرونو وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو.
سیاسی تبصره.
قدرمنو اوریدونکو، د پروګرام په دغه برخه کې مو پام را اړوم یوې سیاسي تبصرې ته چې عنوان یې دی طالبان او د عمومي بخښنې ډرامه. ستاسو غواړو چې د خپرونې تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ. د طالبانو دولت د کورنیو چارو وزیر د دغه ډلې لخوا د صادر شوي عمومي بخښنې د خلاف ورزی کوونکو ته خبرداری او د هغو د سزا کولو ژمنه ورکړې ده. طالبانو د تیر کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې قدرت ته له ستنېدا وروسته د طالبانو د نویمې لسیزې له حاکمیته د متفاوتې څېرې په وړاندې کولو سره د کابل تر نیولو وروسته عمومي بخښنې اعلان وکړ، تر څو د دغه هیواد د پخواني دولت د چارواکو او عواملو د وژلې مخه ونیول سي. په عین حال کې طالب ځواکونو نه یوازې د عمومي بخښنې په حکم عمل نه دی کړی، بلکې د افغانستان د پخواني حکومت د پوځي قوماندانانو او دولتي چارواکو د پراخو پانسیو خبرونه خپاره سوي دي چې د داخلي او بهرنیو پراخو اعتراضونو سبب هم ګرځېدلې دي. په دې ډول چې نړیوال ارګانونه د طالبانو عواملو د خپل سرو پانسیو په اړه د پلټنې غوښتنه کړې، دغه موضوع له څو اړخه د طالبانو په ګټه نه ده. لومړی دا چې د یو مسؤول حاکم په توګه د دغه ډلې موقعیت تر پوښتنې لاندې راولي. دوهم دا چې د مذهبي ډلې په توګه د طالبانو په خبرو اترو او ژمنو عمومي باور سخت داغي کوي، او دریم دا چې د طالبانو لخوا د عمومي بخښنې په فرمان سترګې پټول د مخالفانو د حلقو د پیاوړتیا او ځمکې لاندې چینلونو د رامنځته کېدو سبب ګرځېدای سي. د افغانستان د مسایلو کارپیژان دی علي خزائی په دې باره کې وایي، طالبان د یوې مذهبي ډلې په توګه باید ثابته کړي چې خبر او عمل یې یو دی، ځکه چې د طالبانو له کرچاره تیرې تجربې ته په پام سره نه یوازې د افغانستان خلک بلکې نړیوال ارګانونه به هم د عمومي بخښنې په فرمان د سترګو پټولو لپاره د طالبانو پلمه نه ومني. هغه مهم ټکی چې طالبان یې د عمومي بخښنې په اړه باید په نظر کې ونیسي هغه دا دی چې د افغانستان په شان په جنګ ځپلي هیواد کې عمومي بخښنه چې ټول سیاسي او پوځي ځواکونه یې له ویرې پټ سوي دي او په تنځایونو او نورو هیوادونو کې ژوند کوي، هغه وخت اغېزمن کېدلی سي چې د ملي اتحاد او وفاق او وحدت او یووالي د رامنځته کېدا او په نهایت کې د یو پراخ بنسټ او ټول شمولو حکومت د جوړېدو سبب وګرځي. په همدې دلیل په افغانستان کې د طالبانو له بیا حاکمیت د میاشتو میاشتو په تیرېدو سره نه یوازې د سولې امنیت او ثبات په ګټه د افغانستان په سیاسي او امنیتي شرایطو کې کومه بریا نه ده ترلاسه شوې، بلکې دغه هیواد د کابو زرو وژل سویو او ژوبل سویو کسانو سره تر ټولو خونړي رمضان هم تر شا پرېښودل. که څه هم طالبان د خپل مخالفانو او ترهګرو په وړو کې ښودلو سره له هغوی سره په مقابلې ټینګار کوي، خو طالبانو په عمل کې ښودلې ده چې د افغانستان د خلکو د امنیت په تامینولو کې بې وسه دي. د سیمې د مسلو کارپیژاندی محسن روی صفت په دې اړه وایي، د حاکمیت یو مسؤلیت د ښاریزو لپاره د امنیت او ثبات تامینول دی چې طالبان په حاکمیت کې د بیا شتون په موده کې د هغو په اجرا کې بې وسه پاتې دي. دا په داسې حال کې دی چې د سولې او ثبات په ګټه د طالبان د پروګرامونو او سیاستونو د اصلاح لپاره هیڅ روښانه لید نه لیدل کېږي. په هر حال کې د طالبان د عمومي بخښنې حکم هغه وخت په افغانستان کې د سولې او امنیت په ټینګولو کې اغیزمن کېدلی سي چې حکومت له هغه د ملي وحدت په رامنځته کولو کې ګټه پورته کړي. کنی د دغه حکم له صادرېدا د میاشتو په تیرېدا سره د عمومي بخښنې د فرمان له خلاف ورزی کوونکو سره د کورنیو چارو وزارت ټینګار نه یوازې نور کارندوالی او اغیزه نه لري، بلکې د حاکمیتي اوتوفت درامه ده چې وښیي طالبان د خپلو مخالفانو د ځانونو په اړه مسؤل دی. د سیاسي تفسیرې پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
د تاریخ پاڼه د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو، زما فاطمه سلامونه او نیک پیرزوینې و منې عزیزانو. اوسم د تاریخ و بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د نهه ورځ یا سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې د 13مه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د شوال یا د کوچنی اختر د میاشتې له دوهمې او د 2022 میلادي کال د می له درېمې نیټې سره سمون خوري. پنځه سوه درې کاله پخوا د 1515 میلادي کال د می په درېمه نیټه د پرتګال بیړیو د ایران پر هورمز ټاپو په برید سره هغه ونیوله او په منځني ختیځ کې د لویدیز استعمار او لاسوهنه پیل کړه. دغه ستراتیژیک ټاپو په د هورمز د تنګې په خوله کې پراته ده چې فارس خلیج او د ایران په جنوب کې د عمان سمندر له یو بل سره نښلوي. په دې خاطر چې ایران شاو او سنبال سمندري ځواک نه درلوده د پرتګال استعمارګرو تر 1521 میلادي کال پورې د بحرین په شمول د فارس خلیج یو شمیر نورې ایراني ټاپوګانې چې په هغه وخت کې د ایران برخې ګڼل کېدلې ونیولې. د پرتګالیانو نیواګرۍ او تاوتریخوالی په مختلفو وختونو کې د ایران د خلکو د غصې د راپارېدو سبب شو. بالاخره د ایران د سمندري ځواک د جوړېدا او د هغه له پیاوړتیا سره د فارس خلیج ایراني ټاپوګانې تر 1452 میلادي کال ورو ورو د پرتګالیانو له نیواکه آزاد شوې. دوه سوه څوارلس کاله پخوا د 1486 لمریز کال د غوایی د میاشتې په 14 نیټه د ایران او فرانسې ترمنځ د فین گوشتاین تړون لاسلیک شو. د دغه تړون له امله فرانسه ژمنه شوه چې د پوځي کارپیژاندو او وسلو په لیږلو سره د ګرجستان او د ایران په خاوره کې د روسیې نورو نیول شویو سیمو د بیرته اخیستو له ایران سره مرسته وکړي. د دې په مقابل کې ایران هم ژمنه کړې وه چې له انګلستان سره خپلې ټولې سیاسي او تجارتي اړیکې غوڅې کړي او له دغه هیواد سره د جنګ اعلان وکړي او له انګلستان او روسیې سره د فرانسې په جنګ کې د فرانسې متحد کیږي. همدارنګه که ناپلیون وغواړي له ایرانه په هند چې د انګلستان مستعمره وه لښکرکشي وکړي، نو ایران د فرانسې د لشکریانو د تیرېدا لپاره خپل ټول امکانات د هغوی په اختیار کې ورکړي. د دغه تړون له ترسره کېدا وروسته د جنرال ګارډن په قمندانۍ د پوځي سلاحکارانو یوه ډله ایران ته راغله څو ایرانیو لښکریانو ته د اروپایي جنګونو رسم او رودې ور زده کړي. دغه تړون ډېر دوام ونه کړ او ناپلیون بوناپارت د خپلې ژمنې په اپوټه له یوې مودې وروسته یې روسیې ته د دوستۍ لاس ورکړ او د فرانسوي سلاحکاران هم له ایرانه ووتل. لننه یو سل اووش پیته کاله مخکې د 1223 لمریز کال د غوایی د میاشتې په 14 نیټه د ایران یو حکیم او شاعر او په قعانی مشهور میرزا حبیب الله شیرازی وفات شو. هغه په 1280 لمریز کال کې په شیراز کې زیږیدلی و او د زده کړو او پوهې د ترلاسه کولو لپاره مشهد ته لاړ او دغه راز یې شعر ویلو ته هم مخه کړه. قعانی له لسو کلونو وروسته وتوانید نحو، بیان، د هندسې د اصولو، نجوم، حکمت، کلام، فلسفه او ادب او فنون او شعرونو کې مهارت ترلاسه کړي. له یوې مودې وروسته د ناصر الدین شاه قاجار دربار ته لاره ومونده. هغه لومړنی ایراني شاعر و چې له فرانسوي ژبې سره بلد شو. البته پر فرانسې سربیره په عربي او انګریزي ژبو هم مسلط و. د اوږدو قصیدو جوړول، د خو او صافو درلودل، د شو آوازونو راپنځول او پر مترادفو ټکو او کلمو تسلط پیدا کول د هغه یوه روده ده او په همدې وجه په خپل گفتار کې له معنا ډک ټکي درلودل. د شعرونو پر دیوان سربیره چې کابو 12,000 بیته لري، له دغه شاعر د پریشان په نامې سره یو کتاب هم پاتې دی چې د ګلستان په سټایل سره لیکل شوی. قعانی بالاخره د 1223 هجري لمریز کال د غوایی د میاشتې په 14 نیټه د 1270 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې له 15 نیټې سره سمون خواړه په 24 کلنۍ کې وفات شو او په شهرری کې د حضرت عبدالعظیم حسنی په حرم کې خاورو ته وسپارل شو.
دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
دلمر په حضور کی
و قدرمن اوریدون کوز مر سلامونه او نیک پرزوینه و من عزیزانو د خبرونه پدې شیبه کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې لویدیز د پوهنتونونو لپاره کوم پروګرام درلوده او انقلاب څه وکړل ترنوان لاندې د رهبری دستر مقام د ویناو په ارتباط درته ځانګړی پروګرام وړاندې کړو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
ایزانو د رهبر ستر مقام حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای دا څو ورځې مخکې د یو شمیر محسنینو په ټول کې مهمه وینا وکړه چې دغه ویناو اصلي چورلیز د پوهنتون موضوع. د رهبر ستر مقام حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای په ویناو کې مهم ټکی دا و چې د اسلامي انقلاب په لومړیو کې د پوهنتون وضعیت منظمول د هیواد له امنیت د پولو او داخلی امنیت سره یوز سملاسی عملیاتی پروگرام پتوګه معرفي کړ. د ریبرستر مقام د پوهنتون لپاره د دومره اهمیت سرنګواله چې هغه د هیواد له امنیت سره یو شانته وباله د څو مهمو پوښتنو په مطرحولو سره ځواب ورکړ. یو پوښتنه دا و چې د انقلاب په لومړیو کې پوهنتون څه وضعیت درلوده. حقیقت دا دی چې د انقلاب په لومړیو کې پوهنتون لا انقلاب مخکې د سیاسي نظام په شان وو. د پهلوی پړاو د ایران سیاسي نظام په لویدیځ پورې تړلې خپلواکې نه درلودونکې او مصرف پال نظام وو. په داسې حال کې چې اسلامي انقلاب د ایران د سیاسي نظام لپاره نوې هویت تعریف کړ، هغه هویت چې خپلواکي مرکزی ټکی وو. دا موضوع د پوهنتون لپاره هم سم راځي. په همدې لړ کې د انقلاب معظم لارښود په خپلو ویناو کې وفرمایل پوهنتون ته دوه ډول کتنه موجوده وه، یوا کتنه د انقلاب کتنه وه او یوا کتنه د انقلاب ضد بهیر کتنه. دغه دوو کتنو متضادې ځانګړنې درلودې. د رهبر معظم په وینا انقلاب پوهنتون د پوهانو پالو ځای باده، د هیواد د پرمختګ او مسایلو د اولی لپاره د هیواد د دوه درې سوه کاله شاته پاتې والی د جبران لپاره. په داسې حال کې چې پوهنتون ته د انقلاب ضد بهیر کتنه اصلا داسې نه وه، هغه پوهنتون په هیواد کې جوړ کړ او اداره کړ د مهرو جوړولو لپاره، تر څو چې په خپله لا ملت ته کسان کار ترسره نه کړي نو څه نه کیږي، خو هغو له بهره دا غوښتل. دغه وضعیت ته په پام سره پوهنتون ته پام د ایران د اسلامي جمهوریت د نظام په اصلي سیاستونو کې راغلل.
دوستانو، په ایران کې د پوهنتون لپاره د لویدیځ په پروګرامونو کې د رهبرۍ دستر مقام په ویناو کې بله مهمه پوښتنه وه. د لویدیځ مهم پروګرام د هیواد دننه د مهرو جوړول وو. هغه مهرې چې وکولی شي د ایران په داخل کې د استعماري قدرتونو ګټې او سیاستونه تعقیب کړي. د انقلاب معظم لارښود دغه کارچار نوی استعماري سیاست ونوماوه او وی فرمایل دغه نتیجې ته ورسېدل نیخ په نیغه استعمار نور ځواب نه ورکوي. یو نوی سیاست رامنځته شو او هغه سیاست دا و چې د هدف په هیوادونو کې داسې کسان وروزي تر څو هغه کسان هم هغه کار ترسره کړي چې استعمار پال غوښتل ترسره کړي، هم هغه خبره وکړي چې هغه غوښتل چې داسې وشي. د لویدیز بل پروګرام چې د انقلاب ضد بهیر له لارې تعقیبېده دا و چې پوهنتونونه یوازې مصرف پال وي او په خپله علم تولید نه کړي. په حقیقت کې د لویدیز پروګرام دا و چې پوهنتونونه علمي خپلواکۍ ته ونه رسیږي او یوازې هغه علمي مصرفونکي وي چې لویدیز یې ورکوي. هغه علم هم چې پوهنتوني ټولنې ته ورکاوه د ورځې علم نه و، بلکې د رهبر په وینا د لویدیځې پوهې پاتې مات ګوډ او له کاره لویدلي یا کم ګټې شیان وو. د دغه ستراتیژۍ هدف او نتیجه دا وه چې د ایران پوهنتوني ټولنه که هغه استاد وو او که پوهنتون په مصرفي پوه او مصرفي ټولنې بدل شول. دغه کارچار د دې په ترڅ کې چې د ایران د پوهنتوني ټولنې دننه د لویدیځو ارزښتونو د تبلیغ او ایران لپاره د اجتماعي پایلو سبب کېده، هیواد یې هم د بهرنیو څیزونو په مصرفونکي بدلاوه او په عین حال کې د هیواد د پرمختګ او پراختیا لپاره جدي خنډ و چې علمي نوښت عملا له منځه وړه.
ایزانو انقلاب د پوهنتون لپاره څه وکړل؟ رهبرې د ستر مقام په ویناو کې بلا مهمه پوښتنه دا وه چې د لویدیز د نوي استعماري کلچر په وړاندې انقلاب د پوهنتون لپاره څه وکړل. په دې اړه د رهبرې ستر مقام څو موریدونو ته اشاره وکړه. لومړی دا چې انقلاب پوهنتون ته د ملي اقتدار د تامین د مرکز په توګه ولیدل. اسلامی انقلاب په بریالیتوب سره پوهنتون باید له مصرفي حالت خارج او د علم د ودې او تودیل لپاره په مرکز بدل شي. دغه کتنه د علم په اړه د یوې نړیوالې کتنې په اوږدو کې دی چې پوهه قدرت بولي. په همدې دلیل دا چې د رهبرۍ ستر مقام حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنئی په تیرو درې دیرشو کلونو کې تل په علم او پوهې ټینګار درلودلی او د څوارلس سوه لومړي کال په شعار کې هم د پوه بنسټه تولید خبره کړې ده. د ایران ایټمي تجربه د پوهې د اهمیت په اړه ښکاره بېلګه ده، ځکه چې ښایي دښمنان له هغو ډېرو خنډونو سره سره چې پلانول یې خو ونه توانېدل چې ایران خپل روا ایټمي حق ته له رسیده محرومه کړی شي، ځکه چې ایران ایټمي پوهې ته رسیدلی او ډېر ایټمي پوهان لري چې د هیواد د سوله ایز ایټمي پروګرام د پرمختګ قابلیت او وړتیا لري. دوهم دا چې اسلامي انقلاب پوهنتون ته هویت ورکړ او دا هویت هم ملت ته د هویت بخلو نتیجه وه. په همدې لړ کې انقلاب له پوهنتون د دین ختمولو خنډ شو. پوهنتون ته ایډیال شخصیت او خپلواکۍ ورکړه. همداراز دا پوهنتونو دننه د علم تولید او له مصرفي پوهنتون تولیدي پوهنتون ته د هویت بدیدا سبب شو چې ډیر پوهان تربیت شي چې په نړیواله سویه یې هویت پیدا کړی او ځلیدلی او دا پوهنتون ته د انقلاب له مهمو خدمتونو وو. رهبر معظم په دې اړه فرمایي، هغه ورځ مونږ د علمي کار له نظره واقعا په پوهنتون هیڅ ویاړمن څیز نه درلوده. واقعا داسې ده، اوس ممکنه ده یو وخت یو ځوان پوهه په یوازي کې کوم کار هم ترسره کړی وي چې کیدې شي مونږ ته پته نه وي لګېدلی، خو د یوه کل د یوې ټولګې په توګه پوهنتون هیڅ اوساره او د پام وړ علمي حرکت نه درلوده. نن د خدای په فضل په پوهنتون کې ستر او سارا کارونه ترسره شوي او بیا هم د استادانو تعلیمي او روزنیزو ورکشاپونو او پوهو محصلینو په لاس ترسره کیږي. دریم دا چې له اسلامي انقلاب وروسته پوهنتونو په کیمیت ته او کیمیت له نظره هم پام وړ وده درلودلې ده او د محصلینو او استادانو شمیر د انقلاب له لومړیو سره د پرتلنې وړ نه دی. رهبر ستر مقام حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنئی په دې اړه هم وفرمایل، دا محصلینو شمیر له نظره هم هغه وخت د هیواد د ټولو پوهنتونونو د محصلینو شمیر کابو یو نیم لکه و، نن د محصلینو شمیر میلیونی دی. له دې اړخه قیمیت واقعا د پرتنلې وړ نه دی. حکومتي او غیر حکومتي پوهنتونونه د استادانو له نظره د هغه راپور له مخې چې هغه ورځ به مونږ ته راکول کېدل، د تهران د پوهنتونونو د ټولو استادانو شمیر کابو 15,000 کسان وو. نن پر لسګونو زره استادان لرو چې په دوی کې ستر استادان هم موجود دي. پوهه لوی استادان وجود لري.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم همدومره و. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممله او ملګری.
شپدا جانان مشتا مسافر دې زما د ژوند لکه د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په غزنی کې هم خلک له اخترونو څخه په شاندارو مراسمو لمانځنه کوي. غزنی یو له هغو ولایتونو څخه دی چې خلک یې ډېر دودیز ژوند مخته وړي او په اخترونو کې له هغو دودونو څخه چې له پخوا پاتې دي ګټه اخلي. په غزنی کې خلک په مختلفو میلو لکه هګۍ جنګول، ډولونه وهل، اتڼونه کول او چکر وهل د اختر او نورو داسې ځانګړو ورځو څخه لمانځنه کوي. احمد فهیم د غزنی ولایت د ښار اوسیدونکی دی. نوموړی تهران رادیو سره په مرکې کې د کوچني اختر د لمانځلو لپاره وایي چې موږ د اختر په لومړۍ ورځ جومات ته ځو او د اختر لمونځ کوو، وروسته بیا له مور او پلار سره اختر مبارکي کوو او بیا له ملګرو سره زیارتونو ته ځو او چکر وهو.
اول خو ځو جومات ته لمونځ کوو، بل لمونځ په خپله جومات کې پلار یې بل څوک انډیوالان یې بل یې په هغو سره اختر مبارکي کوو، په غېږ کې سره اخلو او بل هغه داسې وځو تې راځو مور او پلار سره. بعد لغتې اول خو دوستان کړی دي، مصر مصر همسایګان دي، دغه کسان دي. بعد لغتې انډیوالان دي، نور دی کسر او غټ انډیوالان دي. او بعد لغتې تجمعات بازار ته د خواته وخته ګرځو، تفریح ځایان ته ځو او زیارتو ته ځو خامخا.
نوموړی وایي د اختر په ورځو کې د کور نوکري هم کوو، ځکه د کورنۍ نور غړي هم حق لري چې د باندې له خپلو ملګرو سره چکر ووهي، د نورو دوستانو کره لاړ شي او لیدنې کتنې ورسره وکړي.
دول دی ایم پی تری دی دا شیان دی ځان سره اخلو، یو پنځه شپږ لس نفر تلشلونه پر ووتې ځای کې ګورې اتن دی بل دی، خو هغه خپله بازي سره ترسره کوو. ولن خامخا خو پلارم اکل ریسی دی هم باندې ووزي، هغو ته هم برخه ورکوو، موږ خپل هم وځو. دی هم ورو کس ورور دی، مصر ورور دی، خو خامخا دی تقسیم اوقات جوړوو سي. په درې ورځې کې وویل منځو سي تقسیم اوقات جوړ سي، دوی باندې وو د کور نکاري هم کوو.
شیر الله د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی تهران راډیو ته د خپلې سیمې د کوچني اختر د لمانځلو په اړه وایي.
زمون په کلی کې معمولا اختر د لومړی شپې نه شروع کیږي، په دې معنی چې کله چې موږ خبریږو چې سبا ته اختر ده، نو د هغه ماښام نه موږ په کلی کې وځو، په کوڅو کې هلته میلې جوړوو، بندرونه د سبا لپاره لاسونه سره کوو، بیا سهار وختي بل لمانځنه، بیا په مسجد کې هلته چای څښو، بیا بعد له هغه نه نوی کالی چې موږ اختر لپاره آماده کړی دی هغه اخلو او بیرته ځو بار ته. نور هلکانو سره ته لوبې کوو، د خپل خپلوانو هغوی چې تر موږ نه لوی دی زموږ مشران دی هغوی ته ورځو، د هغوی کره ته ورځو، بیا اختر مبارکي کوي. داسې درې ورځې داسې تېرېږي.
عبید الله د غزنی د قروا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی وایي د اختر له لمانځه وروسته لومړی د مور او پلار سره اختر مبارکي کوم او بیا د کاکا، ماما او نورو مشرانو کره ورځم او ورسره اختر مبارکي کوم. راځئ چې مکمله مرکه په ګډه سره واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. د اختر پر سواله ورځ زو لمانځه ته د لمانځه بعد راځو خپل کور ته، خپلوان سره مور پلار سره اختر کوي، در هغه بعد وزوان خپل اندولان سره ملګر سره د بازار کې د غلبه په نوښ سره نو خل انګي جنګ و هغه ملګر اندولان سره د سات پتیرو
بیا د نور دوستانو کله مختر مارکی لپاره ځي اول چا کړه ځي
اول خو د کاکا کړه ماما کړه مثلا ورور کړه سره نه سه څوک خپلوان دی او کړه زو او کچیر چا کوزدای کړی او دغه وو کوټه ورزو او مو کوټه راځي مثلا د سه خپلوان کوټه زو راځم
او ساکو د کورونا ویروس نشنه هم دا په نظر خلک به غړنګونه ولري یعنی بیروبار بډیری خطر مرکی بو کی کنه کب کورونا کی
مراده مرچ راغره ده خو ډیر خلک مې دراولې دي او خلک ګمان نکوم چې نک نو کال بروز کال هغه سه په خوا جمجوش وي خلک ګرځي او زه کوم فکر کوم چې مثلا د خلک ډیر دراولې دي فکر نکوم چې هر کال ونه دغه سه جمجوش وي
اکثر کسان قرنطین نه مرته ستانه زر څه دی دا کورکینی او کنه په وخت باندې کې وکي څه مشکل نشته چې وس زیاتره کسان وایي چې دروغ هم نه کولای
والله دا خو بعض خلک وایي دروغ ده بعض خلک وایي نه ده دروغ خو به هم حفاظت جان مثلا د څوک چې خپل ځان محافظتي وایي د برباته ونه ګرځي چې ګوګه ګرځي ولر سي مثلا ډیر کم
د اختر په خوړو کې خلک ډول ډول خواړه خوښوي لکه وچه میوه مغزیات او داسې نور بشیر احمد وفا د غزنی ولایت یو بل تون سیدون کړي دی بیا وایي چې په اختر کې زما کیک او کلچا ډیر خوښيږي
زما کیک او کلچا خوښيږي همدارنګه موش د شپلخه هم بندر کو د دوستانو کرزو همدارنګه له دوستانو څخه دیدو بازدید کو د دوستانو خبرې واخلو همدا رسم رواج دی په غزنی ولایت کې موجم در رسم رواج ادا کو او زود دوستان کرد او زود دیر خوشحاله یم
څنګه چې مو اوریدل په غزنی کې اختر ته خلک ډیر خوشحاله دي او غواړي چې په ښه او شاندار توګه یې ولمانځي خو یو خبره چې اوس یې ټوله نړۍ نیولې هغه د کرونا ویروس دی ځینې کسان بیا په دې اند دي چې نه باید په اختر کې د دوستانو او ملګرو سره خلک چکر ته لاړ شي او باید په کور کې تیر کړي راځئ له ګل احمد نه په دې اړه واورو
په غزنی ولایت کې هم یو تعداد خلک د کرونا ویروس نه ډار لري یعنی علاقه دومره نه ښیي چې د اختر ورځې ولمانځي خو یو تعداد بي تفاوت دي په مقابل کې وایي موږ خپل اختر لمانځو بیا هم احتیاط پکار دی د ویروس ډېر خطرناک ویروس دی او د موږ هم پیغام خلکو ته دا دی چې ډېر رابطه ماتونه کړي دی په کور کې قرار خپل کور کې کینی دا ښه ورته
پای دوه ویل چې افغانستان کې تیر کال کوچنی اختر د سولې اوربند په فضا کې تر سره شو چې دا په تاریخ کې لومړی ځل و چې ټولیز اوربند وشو او ټول افغانانو په ډېرې خوښۍ سره په لومړی ځل په خپل ژوند کې له کوچنی اختر څخه د سولې او آرامۍ په فضا کې لمانځنه وکړه چې اوس یو ځل بیا د اوربند خبرې روانې دي او ټول افغانان غواړي چې په افغانستان کې یو تلپاتې سوله راشي او خلک په خوشحالۍ سره خپل ژوند ته دوام ورکړي نو هله به د دوی هر ورځ اختر وي نعمت الله افغان تهران رادیو غزنی
د تهران رادیو قدر منوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته د کوچنی اختر په مناسبت مبارکي وایم. زموږ د نن ورځې د خبرونې وخت په ختمېدو دی. یادونه کوم چې www.parsday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. نو ستاسو وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو او تر بلې خپرونې مو په متعال خدای سپارو. خدای مو مل او ملګری.